په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د طالبانو د هغه څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون دی چې د موقت حکومت او د ولسمشر اشرف غنی استعفا ته پکې اشاره شوې ده. نو راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوو سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پر طرحه انتقاد وکړ. د جمهوری ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. په ایران کې یو بلوڅ صدام سو. د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنی لري. حمدالله محب نن شنبه په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتلی. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یوه مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرې وتلې ده.
بل خو د جمهوری ریاست یو چارواکی وایي وسلول طالبان د سولې نیت نه لري. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
د طالبان لخوا تر اوسه یو داسې د حساب وړ قدم هغه دا وښیي چې طالبان سولې ته یو کوچنی نیت لري، دغسې قدم نه ده پورته سوی. د نیت د ښودلو لپاره اولینی ګام په افغانستان کې اوربند ده.
وسلولو طالبانو د حکومت او ځینو نورو سازمانونو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې اوربند ته لیوالتیا نه ده ښوولې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځنډ مسؤلیت پر طالبانو واچاوه. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د دولت مذاکره کوونکی هیئت د مذاکرو اصولو ته ژمن دی.
مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
په قطر کې د روانې میاشتې په لومړیو کې مذاکرې بیا پیل شوي، خو تر اوسه په دغو مذاکرو کې د بحثونو د پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري وژلې دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دغه ځانمرګ برید د هموی موټر په وسیله نن سهار سوی دی. د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې په پیښه کې څلور پوځیان ټپیان سوي. هم دي د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بلخوا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې درې ملکیان وژل سوي دي. د امنیې قمندني ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار سوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کښې د ملکي وګړو یو زرنج موټر سایکل د وسلوال ترهارګرو په شخصوي مین برابر شوی چې چاودنه یې باندې کړې ده. یو ماشوم او دوه نفره نور په شهادت رسېدلي دي.
وسلولو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې نن تر غرمې مخکې د مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی او پنځه ملکیان ټپیان سوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم سوی و اعدام کړ. د اعدام په داسل کې عملي سو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د ایران د قضایه قوې رسمي ویبسایټ راپور ورکړی چې جاوید دهقان په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د دوو غړو د پنځو کلونو مخکې د وژنې په تور اعدام سو. په ویبسایټ کې اعدام سوی کس د جایش العدل په نوم د یوې سني افراطي ډلې رهبر بلل سوی دی. د هانګ کانګ د عدلی وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا د خپلې پخوانی مستعمرې هانګ کانګ د څارنې د کوم ځانګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسل کې کړې چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر کړکېچ زیات سوی دی. چینایي چارواکو ویلي په پام کې لري هغه زړه پالیسي ختم کړي چې له مخې د هانګ کانګ وګړو لپاره د بریتانیا لخوا جاري سوي پاسپورټونه رسمي ګڼل کېږي. د هانګ کانګ د عدلی وزیر تیریزا چینګ د خپل بلاک په یوه لیکنه کې د هانګ کانګ په تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزیر شیپینګ مخکنی څرګندونې تکرار کړې. فینګ ویلي و چې تر 1999 میلادي کال وروسته هانګ کانګ چین ته سپارل سوی او برېټانیا د دې سیمې پر حاکمیت کوم قضایي یا د څارنې صلاحیت نه لري. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره کیږي. او د میانمار یو پخوانی برما پاوز د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه. د وروسته له هغې چې په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې سوې چې پاوز شاید قدرت شریکولو ته شا وګرځوي او پر قدرت د منګلو شخولو هڅه وکړي. د میانمار پاوز په یوې رسمي اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز جنرال مین اوغ هلینګ د دې اونۍ څرګندونې چې ویلي وو په مشخصو شرایطو کې به اساسي قانون تعلیق سي ناسمې تعبیر سوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. د افغانستان حکومت هغه وروسته یو راپورونه ته خبرګون شو د لای چې پکښې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې.
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست سپارښتنه
ټول علماو ته په دې اړه باندې توصیه کړې ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظره هغوی ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه شته.
د کورونا وایروس له کبله په نړیواله سطحه د پتینو هیوادونو کې د سفرونو د نوي محدودیتونو په اړه هم راپور اوریدلی سي. او په دوهمه نیمه کې
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو لپاره جوړ شوی دی چې اوس په کې تر 1,500,000 زیات وګړي اوسېږي.
د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې د ننګرهار له ښاروال څخه نور اوریدلی سي او بل خبرونه مو تاندې څنګه ده. دوستانو خبرونه د حکومت په خبرګونونو پیلوي چې د هغه راپورونه ته شوډلې چې د طالبانو له لوري پکښې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنی لري. شغلی موهب په یو تازه خبره سوي ټویټ کې ویلي چې افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلې دي. نو په دې اړه نور تفصیل همکار لکبل راکوي.
د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانګزي ورسته یو سرګندونو ته خبرګون خودلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب تازه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهیدلی نور دلته د هیڅ پردی ایجنډا تطبیق ته موقع نسته. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي چې وسنۍ ولسمشر به د خپل دورې تر بشپړېدو وروسته ځای حقیقت پرېږدي چې د افغانستان د خلکو د رایو پر بنسټ وټاکل سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستيال بیان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د واک لیکد به د اساسي قانون پر بنسټ تر سره کیږي.
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانګزي مسکو ته په سفر کې په بیناسته کې د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا او په یو ډول موقت حکومت ته د واکس پرلو پاړه ویل دي.
که نن ورځ اشرف غنی له جګړې لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم او نوی حکومت ته د سولې لپاره قرباني ورکړي موږ چمتو یو چې په همدې خاطر مذاکره وکړو. ټیمی چې انتخاب کړي بشپړ صلاحیت یې نه دی ورکړی.
صلاحیت مکمل نه ده.
خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویان د ناجی انوري د شیر محمد عباس تانگزی دا ډول سرګندونه د مذاکراتو د اصولو خلاف بولی.
د مقابل لوري دا سرګندونه د مذاکراتو د اصولو پر خلاف خبره ده. د دواړو خواو هر غوښتنه او موضوع باید د مذاکراتو په چوکاټ مطرح او پر هغه باندې بحث. درسته خبره ده چې مقابل لوري راسي او په رسمي بنا د اجندا پر سر مذاکرات پیل کړي.
اغلی انوري زیاتوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او ملاتړ سره په دوه کې د مذاکراتو لپاره حضور او د رسمي خبرو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. دا په داس حال کې د چلایبي مدیره حصے په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د نامعلوم لامل او تر نامعلوم وخته پورې د سولې خبرې په ټاپه اوله اړې دي. د امریکا د نوی ولسمشر اداري ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنز لاسلیک سوي هوکړې باندې لسره کتنه کوي. افغان حکومت د امریکا د دغه اقدام هرکلای کړی او طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره کړی هوکړې ته ژمن دي.
دوستانو په همدې حال کې چې حکومت غبرګون شودلی دی، تیر شپه په خپل ولسمشر اشرف غنی هم ویلې دي چې موقتو حکومتونو کې د خلکو وینې توی سوي دي او ورته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی بیګا د آسپین انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث کې چې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنۍ ځواکونو او نور مهمو مسایلو په اړه خبرې کولې، دا څرګندونې هم کړې دي. افغان ولسمشر وایي چې موږ موقت حکومتونه درلودل وینو په تویولو سارسول په کابل کې د 1992 کال کې د موقت حکومت لخوا وران ساو دغه راز نورې څرګندونې هم کړې دي. هغه ټینګار وکړ چې دی د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او په جمهوریت معامله نسی کولی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې بحث تودې په همدې شپه ورځو کې بیا هم پر همدې موضوع غواړو چې په دې خبرونه کې پاته سو. د یو شمېر کوناریانو غوښتنې به واوري چې دوی افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او اور بند وکړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار یو راپور استولی دی.
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي. بس دا ملت نور پرې دی، دا ملت هر ساعت په هیر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي. هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغې کې بهیر نه وي، ځکه یو سړی چې شهید شي هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د په سر د نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښدي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کینې خبرې ته په چشي نښدي استئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي، او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قرباني ورکوي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري.
د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص د رادیو اورو په د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا دینی عالمانو ته سپارښتنه شوې ده چې په تیر بیا په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په برخه کې مرسته وکړي. د روزګان ولایت د حج او اوقافو رئیس دا څرګندونې کړې دي او دوی وایي له خلکو غوښتنه ده چې د پولیو ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د اورزګان د حج او اوقافو رئیس رحیم الله جواکوای د اورزګان دینی علما د اسلامي نړۍ له علماو سره فګړه د پولیو ناروغي پر وړاندې د رمنسسي واکسین ننګ کوي. هغه وای دی له نور دینی علماو هم غوښتي چې د پولیو واکسین ننګ وکړي او خلک واڅوي چې خپل ماشومان د واکسین په هره دوره کې واکسین کړي. د جواک په وینا دی ټول ناروغانو ته په تیر بیا ماشومان ته د واکسین ورکول حتمی او ګټور بولی او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لڅاڅکو به برخې نکړي.
ټول علما او ته په جاره باندې توصیه کړی ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظر هغه ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه سته، نو باید واکسینونه دوی تطبیق کی او هر واکسین چې د دوی صحه ته ورزی نو دوی باید هغه کسان چې واکسین راوړي او په کلی کې ماشومان ته ورکی نو دوی باید هغه سره همکار اوسېږي او مسجد خلک دې ته وهڅي چې خپل ماشومان ته پر خپل وخت باندې واکسین ولګي.
اورزګان چې هم بې وزلی او هم جګړو ځپلی، تیر کال پکې د ګزړ ناروغي څوپی شې سپسوي هم دی چې روغتیایی کارکوونکي سبب زرګونه ماشومانو ته د ګزړ د ناروغي پر ضد د واکسین پر رسولو کې خنډونه بولي. د دې ولایت دینی علما وایي په وړیا توګه د خلکو په پوهولو او د واکسین په سم پلي کېدو کې پراخه ونډه اخلي. په دې ولایت کې د دینی علما شورا رئیس مولوی حمیدالله وویل
زموږ ځغ په خلکو باندې دغه دی، دغه خلکو ته پیغام دی چې دغه مخدینه نشي، دغه واکسین دی وشي، دا واکسین ګټور دی، دا موږ ته په ګټه تمام شوی دی او چې چا نه دی کړی هغه ته په تاوان تمام شوی دی په هغه منچکه کې.
د اورزګان دینی علما د ګزړ د واکسین په اړه د څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کلونو کې هم د ګزړ نوې پیښې موندل شوي او هم طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې روغتیایي ادارې غواړي. د اورزګان د امی روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیر یو نیم کال راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د امی روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیفالدین بارک وایي د طالبانو لخوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوېښت زره ماشومان د دې تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین بې برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي ماشومان. ولامل غوښتنه دغه ده چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي که په اړه تاریخ کې وي، که دوی د هر ګوند سره مشکل لري، که د وزارت سره تعامل سره لري، که د دبلیو ایچ او سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کې وضعیې کې کومه دغه اردان سره مشکل لري واکسین به وزارت سره تبه واخلي بل ارګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه ته هم نه معلومېږي چې دوی مشکل دا پکم ځکه دې موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قلات وطن خبر ده، دا موږ د مشرانو کار دی.
خو اسلوال طالبان وای دی د واکسینونو مخنه نیسی. د دې ډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیایي ادارې کولای شي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. شاغلی بارک وای په 2020 کال کې په اورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې 4 مثبت شوې دي. دا می روغتیا د چارواکو په وینا د پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسینونو کمپاینونو ته پکشي کور په کور د عملی کېدو اجازه نه د ورکړل سوی. روغتیایي چارواکي وای په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه ماشومانو کې دي چې له ګزړ ضد واکسین یا په قطعي ډول محروم شوي وي او یا هم په سمه توګه ورته نه وي تطبیق شوی.
دوستانو د پولیو واکسین څخه به ورسو د کورونا ضد واکسین ته چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دغه هیواد به تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې کورونا واکسین ته لاسرسی ومومي. دغه وزارت په وینا هند ژمنه کړې چې 15,000 دوزه د کورونا ضد واکسین به افغانستان ته برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هیواد سره 15,000 دوزه واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه افغانستان د WHO یا نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لغه وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی اروپایی اتحادی چې افغانستان سره ژمنه کړې نه تنها افغانستان سره بلکې دونه هیوادو سره هغه هم ورته ورکول کیږي. د 2008 کال تر شپږم میاشتې پورې لغه وروسته آسیایي بانک هم ژمنه کړې ده چې د 40% په اندازې سره به واکسین ورکوي. نو دغه واکسینونه انشاءالله په همدغه راتلونکي 2020 او 2021 کال کې به افغانستان ته راورسیږي.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانی ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړي توب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2021 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېټ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 15,000 تنو ته رسیږي.
خصوصي سوداګر او د لویو موټرو ډرایوران له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کې دوه چارې دي بشپړ کړي. په دې اړه نور تفصيل د سیمې څخه زموږ د همکار پر راپور کې.
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لویو موټرو ډرایوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه په برخه کې دي خپل حادثه چټک کړي او د لارې د هم د تورخم او سپین بولدک د لارو پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د بی ترانسپورتي اتحادیې مشر سردار خان زدران آزادۍ رادیو ته وویل
الته مالونه راغلی دي ترانزیت آماده ده د پاکستان خلک ورته آماده شوی دي حکومت ورته آماده ده د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي نه د موږ د دولت نه د وزیر خارجه نه د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي واڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه مراحل دي سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو د روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نه مده هیله د ولایتي درې نه مده هیله چې موږ د ترانزیت په سلام خلاص کړي مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سلو ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تمه چولې ورور چې کوس کې نه کیږي هیڅ د خبره خاموشه پرته ده. ګوره کچیر د ترانزیت په مسله باندې د ډراورانو په جایزو حقوقو باندې دوی غور ونه کی نو د خوست خلک بچګي د لارې بو بندوي دي غلام خان لارې بندوي او د کابل لوی لارې بندوي تر څو چې موږ لارې ترانزیت کړی نه وي مرایل اخلاص نه وي او د ډراورانو ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بلوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
مسایل د غلام خان د ترانزیت عمل پیلندل دي
یعنی کار اخلاص ته رسمیت مسایل چې می دی په دمو کې تعقیب کړی یو تر اخره پر رسیدلې دی یوازې هغه اعلان چې رسمي پایلې وشي هغه یوازې د ترانزیت په برخه کې پاتې نو څه د غریم اړین ټول زیور راځي او نور برخې پایل شوی
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتل نږدې 400 کیلومتره کم ده د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوسمه نړیوال موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د نوې بڼو د خپرېدو لپاره اندېښنې زیاتې دي حکومتونو د نړۍ په بیلابېلو برخو کې د خلکو پر سفرونو نوې محدودیتونه لګولې دي په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي
د کورونا وایروس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو لپاره په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمنی، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو لډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګیدلي حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښیي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی په برتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبه تر دې هم خطرناکه شوي وي فرانسوي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 19مه د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې برتانیا وویل چې متحده عربي امارات بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی او جرمني به سر له ننه برتانیا، آیرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبی افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي کنه په امریکا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي مسؤول ډاکټر انتونی فاوچی پرون د جنوري په 19مه په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیايي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي فاوچی وویل دا حالت ټول نړۍ ته د خبرداري یو زنګ دی او زیاته کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو لراتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
سمو ځخلا زده رادیو اوري او سم ستاسو پیغامونه خبرو
ستاسو لا پیغامونه
زراغانو زه به سم د هلمند ولایت له واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچاو ته هم ځان اوسره بل خصوص کوچاو ته کوچان کومه د سرځاینه نه لري هغه نه خو دې جوړ لري هغه ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړي موږ د افغان حکومت څخه هیله دار چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مساعد کړي چې ترڅو دوی خپل ژوند په آرامه فضا کې تیر کړي مننه
زله کندوز ولایت نه د شرشل سوین نه پټمو کیما موږ د شربانه نه داخله ده چې د کندوز ولایت د شرشل ولایت سره سرکان ټول خراب دي د شل کله خوروي جنگونه کې د ټول سو یوه دونه سړکونه جوړ شو خو یوازې د شرشل د ولایت سړک نه جوړیږي شربانه نه داخله چې موږ د شرشل د ولایت سړکان جوړ کړي سلام علیکم
د مختلفه د زابل ولایت خمسه سرالي کنيول د ځمټ ورستنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي د دې ځغ باید تر ټول څو چارواکو ورسېږي
سلام
زمانو شریف الله ده کونړ ولایت ناړی ول سوای د تاو کړی سیدن کې ما ورور سید چې تم مخ کې زه امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبانو زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیل کوم چې ما لا مینه پیسې راوباسي او د ازادۍ لري ته مننه کوم او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او په دې سره ته د خبرونه نیمه برخه ته ورسیدلو په کابل کې پوره 4:10 دی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې کله سلام محمد صالح خبر
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړیدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنی لري. تر دې مخکې د طالبانو یو مشر شیر محمد عباس تنگزی ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی استعفا وکړي. د جمهوری ریاست یو چارواکی وی وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبان دی د سولې لپاره د نیت شولو په خاطر اول په افغانستان کې اوربان ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځان مسؤول طالبان وبلل. د دغه وزارت ویاندې رسنوی ته ویلي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات د مذاکرو اصولو ته ژمن دی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري ووژل. د ولایتي شورا یو غړی اجمل عمر وایي چې په پیښه کې 4 پوځیان ټپیان سوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د یو ماین په چاودنې کې یو ماشوم او 2 ملکیان وژل سوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم شوی و اعدام کړ. دا اعدام په داسې حال کې عملي شو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د هانګ کانګ د عدلي وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا پر خپلې پخوانی مستعمره یعنی هانګ کانګ د څارنې د کوم ځنګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسون د زندانی مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د 2 لپاره په کورونو کې نظربند کړل او د میانمار یا پخوانی برما پاوځ د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسته لیسي پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې نور اونیس پروګرامونه هم لرو خو تر هغه د مخه سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کندهار کې د فوټبال د دورې روزنیز سیمینار پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمینار موخه د دورانو د ظرفیت لوړول او له نویو قوانینو سره د دوی بلدتیا ده. ښاغلی مشروف وایي دغه روزنیز پروګرام 3 ورځنی دی چې 27 دورانو او روزونکو پکې برخه اخیستې ده. دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 2 روزونکو شیرزاد او فیروز حلیم له لوري پر مخ وړل کیږي. ښاغلی مشروف وایي له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغیدونکي کسان به لوبغاړو ته روزنه ورکوي. په هرات ولایت کې د تکواندو ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل د هرات د تکواندو دغه سیالۍ چې 2 وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. ښاغلی ضیاء وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې له 15 کلبونو او 10 لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې استقلال رزم کلب په 10 نمرو لومړی مقام او جمون کلب په 3 امتیازونو 2 مقام خپل کړ. همدارنګه انسجام کلب په 3 امتیازونو 3 ځای خپل کړی. د خغلی زیاب خبره د دې سیالیو د جوړولو هدف ولایتي سیالیو ته د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د سویلی افریقا او پاکستان خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افریقا په قربتوب د 3 اوریزو سیالیو لومړی لوبه افریقا لوبډلې د 2 په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپ وهنه پاکستاني خزینه کرکټ لوبډلې وکړه چې د 8 لوبغاړو په سوځېدو یې په پوره 6 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ. په مقابل کې د افریقا خزینه لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 2 په زیان پوره کړ. له دې وړاندې د 3 اوریزو سیالیو سیریز هم افریقا 3-0 په وړاندې ګټلای و.
او سم دوه ونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه دی او ریچ پدې کې د ننګرهار له شاروال سره خبرې سوي دي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
انجینر اباسین بهیر نږدې میاش توړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې ل فساد سره مبارزه کوي، عایدات بلوړوي او خاري تنظیم به مراعتوي. خدا سمال چې و عایداتي اداره په پور کې ډوبوي څه ډول د هر څه ممکن دي. ولې ننګرهار سره د دې چې ډېر کوچنی خار دی بې نظمه دی. دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خبرونه کې ل خاروال اباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب خر اغلاس اجازه راکړئ چې زه پوښتنه وکم، ورسره لدی چې تاسو خاروال سوې د ننګرهار یا د جلال آباد خاروالې کې څه بدون راغله؟
ډیر مننه. حوال خو استاد ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوې ما ډیر مهمه دا و چې د خاروالې د اداره چې ډیره خوره وره شي او د راټول شي برته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار د لپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یو میاشت کې چې د داخلم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د خار لپاره.
د دې تر څنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنې کړې وې چې په دې اداره کې بل فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات په لوړ وړي. آیا معلومه شو چې په ننګرهار جلال آباد خاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نسترګې پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او به خصوص په عایداتي ادارو کې لکه خاروالۍ دي کې د فساد د لپاره زمینه برابر ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزوری دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي. متاسفانه په جلال آباد خاروالۍ کې هم دغسې ستونزې وي او یا ممکن وسم ووسی، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد دغه کچه ګراف چې د خاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی دا به ورو ورو راکم کړو. او هغه ځینې ما په نښه کړي دي په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت ارزونه کې چې په دغه اداره کې زه پاتې شوم چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد هغه کم تصور چې دی هغه راکم
کړو. دا نقطې د خاروالۍ دننه په لوړه سطحه کې دي او کل خاروالۍ دواني په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د خاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغه کې دغه سي موارد موجوده نو دغه د لپاره موږ کار کوو. یعنی زما هدف دا دی چې د خاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغه سي موضوعات موجود وو، بهر هم شته، ځینې مسائل موجود دي چې موږ په هغه باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکړم.
خاروال صاحب، یو مهم بحث د خاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېر دغه افغاني د اداره پوره وړې ده. په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده؟ ولې یو عایداتي اداره په داسې اداري بدل شي چې پوره وړي شي؟
خاروالۍ نیمه تصدی ده او د دې اداري ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغه عمره عواید باید ولرو او دغه عمره زموږ باید مصارف ووسی. د عوایدو په اندازه مصارف بیا په دې مصارفو کې موږ یا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجه لرو، یو عادي ده چې نورمال اداره په هغې باندې ساتل کېږي او دویمه برخه د بودیجې چې ده انکشافي ده چې موږ په ښار کې انکشافي کارونه وکړو. متاسفانه په تېرو کلونو کې دوی ته پام ډیر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجه لرو مګر پروژې په پام کې نیول شوي دي چې دغه انکشافي پروژو بود چې د مثلا د ونوی مالیکان ناته نوی ته د اته نوی مالیکان نه نوی ته د نه نوی مالیکان د دې اوس 1400 مالیکان تر انتقال شوی دی او دا جمعن 400 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې دي چې خروالی پوروړی ده او په دې کې څه کارونه سرته رسیدلی دي چې هغه تقریبا د 120 میلیونو په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسیدلی. باید دا ووایو 120 میلیونه مونږه قراردادیانو ته پې کو وری کو تادیه کو او د 300 په حدودو کې دا داسې دي چې پروژې د تیر مالي کال نه د تیرو مالي کالونو نه دغه 1400 مالي کال ته انتقال شوي دي چې په هغې باندې هم کارونه یې تقریبا په خلاصېدو دي. نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته مونږ دغه رقم تادیه کړو. په داسې حال کې چې مونږ سږ کال یوازې د 400 میلیونه افغانیو اټکل کړی دی د عوایدو برخه کې.
د ما دند عوایدو بس په باره کې پوښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سږ کال دومره هدف راکل شوی؟
په 1400 مالی کال کې موږ په حدود 1.5 میلیون افغانۍ په حدود کې کسر لره. یعنی د اټکل نه موږ دومره کسر د عوایدو کړی و، دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه. او دلیل هم دا و چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زمونږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وي هغه ودرېدلې، د هغې نه عاید ونه شو. همدا ډول په حدود 40 to 45 میلیون افغانۍ یوازې د لس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی. نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ شو.
خاروال صاحب، یو مهم بحث په خاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته، ولې د ګمارنې پروسه په کې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي؟ ویل کیږي چې لاویا او زیات بستونه خالی دي په خاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي، ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی؟
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي. خبره دا ده چې د 99 کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي، نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي. او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکمي خلک مقرر شوي دي چې د PRR پروسه پرې نه ده تطبیق شوي، یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه پینه ده ته شوی. نو په دې اساس باندې د خاروالۍ 100 بستونه اعلان ته تللی دي چې د شارټ لیستینګ پروسه جریان لري، سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده خو بیرته به دا پروسه پیلېږي. او دغه 100 بستونو ته به د امتحان د لارې نه کسان استخدام.
خاروال صاحب، یو مهم بحث په ننګرهار کې د خاري تنظیم دی، خار خوراک چنه دی، اما د خلکو ګڼګونه تاګ راتګ د موټر ازدحام او یو لوی سونځ البته د ریکشاو چې په جلال آباد کې لنګ دی ډیر زره زیات ریکشاو تاګ راتګ کی د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو لپاره جوړ شوی دی چې اوس پکې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي. تقریبا د 1.5 چندو نه زیات خلک اضافه اوسېږي په جلال آباد ښار کې. د دې لپاره به یو څه سخت وي چې دغه د نظم او د پراختیا په برخه کې مونږ لګیا یو کار کوو چې ښار ته وسعت ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخینه شروع شوي دي او مونږ هم اوس تر لاس لاندې نیولي دي چې ښار انکشاف ته دا کې. خو که دغه موجوده ښار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو نو پرته د شکه چې مشکلات ډېر دي. زمونږ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي، دوی راغلي دي د ښار په واټونو باندې، په پیادهروونو باندې، د سړکونو باندې دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه ودرولي، کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د ښار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی. ځکه پیادهروونه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کېږي پکې. نو خلک راوختي دي سړکونو ته، پاندی شکل زینی لاسپورن کی پر سرکونو ملاد دی چې د ترافیکی بندخ سبب ګرځي دی اوس موږ کار کوو پدې کې دا فهم شوی چې کله لارو ته دکاندارانو خپل مالونه رئیسلې دي 50% راش دوی جوړ کړي موږ وړو لمړی کار د دوی سره دازل وکړو چې د دوی خپل حریم ته نه نوځي د دکان او خپل لارې خوشی کړي خلکو په مخ باندې نو دوی سره به په خپل لارو باندې 50% ازدحام کم شي او په دویم ترتیب کې موږ د لاس پلورونکو لپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لاره پیدا کړو ځینې کوچي فرعي کوچي چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوي یا تګ راتګ پې نه شي کولی موږ غواړو لاس پلورونکي په هغې کې تنظیم کړو او د دې تر څنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د خار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کو
زه ولنډ پختله کوم هم د لنډ جواب مورته خاروال صاحب کرا کوي تر ډیره پوری د خالد تنظیم په برخه کې ساسي کمیسون چې خار تر اوزی د غمدا پیاده روونو نو دکانونو د مخینه خلک لري کی امدارنګ خوراک فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دی البته لاس پلورونکي مې هدف دی اما اساس له تګرو سبیر ته د کسان خپل زینو درځي د پښو ماګه د کسبه تر کله روانه وي
اصلا سون زده ده چې د یو اړخ نه کار نه کیږي تر وی پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم منتر همکاري ونه کی د خاریانو همکاري چې ده ډیره ضروری ده د خار د نظم پراوصلو کې د خار په تنظیم کې نو زمونږ هیله ده چې خاریان موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي او لکه د مخه مې چې یادونه وکړه چې موږ اوږدمهاله پلان لرو نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو او د مخمیر ویلې چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو او د دې تر څنګ د دوی لپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغه کې ځای پزې شي
د جلال آباد خاروال انجینیر اباسیر بهیر ډیره زیاته مننه
کورم ودان
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د ایوی سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاډیکه کې دي او ډیر وخت د چټ لارې لیو بل سره خبرې کوي پښتنه دا د چولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې سات څلور سات آتا پنځه سات آتا ټول ورځ
دا ډیر چټ کول او پایلې څه وي
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیرو
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه دا تنظیمولای شي چې په نور ژوند دي منفی تاثیر ونه کړي
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي ترڅو دا راکم شي
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدی لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښوي او ان خپل خوب ورته خرابوي زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفيږي دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفوي د لوګر اوسیدونکو مت الله احمد زای وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتری یا واړیکو ساتلو خلاره ده ځکه دای هم ډیر وخت چټ کوي
دی چټ خو فائدې هم زیاتې دي ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډیر اسانتیا موجود دي او بل ارتباط دی ټوکو ټکالو دی وخت دی تیرول لپاره ډیر ښه ده ځینې وخت زړی فکر غلطي کې ځینې انلاین ملګری چې تنش کوي شي هغه لنګدي وګوري چټ خلاره ده ویډیو چټینګ ده یا ته دی ګوتو چټ د سکه او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې سات څلور سات آتا پنځه سات آتا ټول ورځ او چټ اوس د څه وایي شي کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه شي به خینا خبره
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعته زه په چاټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینۍ کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شومه، خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوستل، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شومه چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط یا ذهني مشکلات درته جوړېږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزې رسنۍ کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو داخته کېدو امکان شته، نو موړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل ځانې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي، سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي ځانې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کینی یا کمپیوټر ته ډېر کینی د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي، کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چلی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد د هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد د هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لر که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پاملرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نو موړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لاري یو بل سره وویني او وغږیږي. کچیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړي وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته آنټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي. او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځېدو شي، وینه په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اړه ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډیر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي، ډیر چټ کول د انسان پروان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوه، تخیلي او انتظایي ژوند یې کوه. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې د زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي، موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر مؤثر به. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي، هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی، نه مخ د هغه چا سره مخ یاستې چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. هغه دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه بنا ان نتیجې دا کیږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچې سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زموږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي چې ډېر وخت چرټونه کړي، ډېر مصروف نسي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغو کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې موږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود، فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. که نه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه پکې ځای کې، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس دی چې اخر کې پاتې کېږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوي ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو په دیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د شانو سره عادت کړی وي، بېرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي، پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنو او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
ترنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
والده پستین و جامون الورنگا و والده پستین و جامون الورنگا و اتا تا قمار است گوپ ماور لگاوا اور ولا لگاوا اندا ستا خمار استو پما اور ولا لگاوا اور ولا لگاوا
Hasta fumar este ropa, por favor, van a llevar, por van a